د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزه کوربه و. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر لاره د پاکستان خاورې تننه وتل څو افغانستان ته انتقال شي. د بهرنیو چارو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی دیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر ولایت کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 20000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی پرون په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشر یوې نږدې همکاري ویلي دي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې ووتل. په همدې حال کې د فاکس نیوز ټلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسره د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 40 میلیون وګړو په سلو کې 30 به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري او په سلو کې 20 به له دې ګواښ سره مخامخ وي چې په یو کال کې دننه به بېوزلې شي. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبلی وروړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو اوو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه چنده شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمېره 30 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نړیوال بانک یوه نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15 په سلو کې وه. بلورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 280 کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بېوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. ومیاشت وشو چې طالبانو کابل نیولی دی، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته 70% کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 23 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسېدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 95% کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک د سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پر دیخوا د خورانو شمیر 2 برابره شوی دی. په تیرو 2 میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی، د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی، خو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه وایي:
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو د حکومت ترمنځ او د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی، او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان، البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي، چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي، بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړۍ ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړۍ ټول څنګه پوري کوي؟
که چیرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی دپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بیباوري را منځته کوي. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکي امنیت مطرح نه دی، هلته چې فزیکي امنیت، هلته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح اوسېږي. هلته باید د بانکو روابطو په ارتباط کې دا امنیت باید برقرار اوسېږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش پدې وشو، دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د 1-2-3 ګاونډیانو پالیسی هم دا و چې په هر ممکن طریقې 2 ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه دا د فخر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې دا مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو، بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا دا ده، ګوره، یو هیواد د یو هیواد اقتصادي ستونزه یوازې بهرنی سازمانونه نشي بیا رغولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیولو سره بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا ددنه زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزې کوربه و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي افغانان بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستنه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده خو توضیح کړې یې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبې پرسته افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو له رامنځته کېدو سره سره افغانستان نه دی هېر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او په کور دننه بې ځایه شویو افغانانو په اړه یې خبرې وکړې او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې 100,000 کسان بې ځایه شوي دي او د پروسس کال تر اخیره د ټولو بې ځایه شویو شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونه تر رسیږي او د همدې ادارې د شمیرو له مخې 5 میلیونه اوله کا افغانان د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د طالبانو له واکمنېدو 8 میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې وای په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګری به نن بندي شي. د ډیپلوماټ د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډی پی ای د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تنه افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري څو په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا څخه په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د نړۍ په حالاتو کې تمرکز نن سبا د اوکراین پر مسایلو دی. تازه خبرونه ده چې اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 40,000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وتلو بریالي شول. د ښار د روسي ځواکونو په حملو کې ویجار شوی دی. د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دفتر د رئیس مرستیالی وویل چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې ووتل. ملګرو ملتونو ویلي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولند ته اوښتي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونو اوښتی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې پاوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملو ته زور ورکړی. په همدې حال کې د یو اوربند د موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیې او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د فاکس نیوز تلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. د فاکس نیوز او اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې د مارچ په 10مه کیف ته نږدې په هورینکا ښارګوټي کې د ډزو له کبله د دې شبکې آیرلندای کمرمین پیر زاکر زیوسکی وژل شوی او خبریال بنجامین هال ټپي شوی دی. په دې پیښه کې د فاکس نیوز اوکراینی پروډیوسر الکساندرا کوفشینوا هم وژل شوې ده. د مارچ په 14مه کیف ته په نږدې یو بل ښارګوټي ایرپین کې په ورته پیښه کې امریکایي خبریال برنت رناو ووژل شو او امریکایي اکاس خوان اریدوندو ټپي شو. او د اوکراین اړوند وروستی راپور هم لرو چې ورپسې به د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه واوري. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یوه ځانګړې غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. د ټولو موضوعاتو ته احمد شیبر په یو راپور کې کتنه کړې.
سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 14مه ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د اوس لپاره د ناټو په 100,000 سرتیری د تیارسۍ په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې 40 سره یې د ناټو تر مستقیمې قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خپرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نږدې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
د سندرو
میلمانه
ہوا نوریا مرانا یا مخبو
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاري ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه، نیکی هیلې احترامات تاسو ته او تاسو تخنیکي همکار ته. محمد خالد د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ د سیاچغر د کلي نه د سای پیغام په لیکه یم. خپرونې ته مې چې نه دی راوړی، خو سندره د نغمې یوه ښکلې سندره راته نشرکه. ډالۍ دې وینه کبلا ته، شوالي ته، پیرس خان ته، هدایت الله ته. نور مې د خپرونې وخت نه نیسم، ښه وخت. علام مل شي. السلام علیکم. محمد خالد احمدي، سیاچغر.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه. نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. غلام احمد یم د هلمند ولایت. میسیج درته پرېږدم، زما ته که سندره د نغمې په آواز کې نشر کوي نو ډېره زیاته مهرباني به مو یې ټولو اورېدونکو ته ډالۍ ده. په پر وړاندې ښه خپرونه. الله په امان.
السلام علیکم. زه د سندرو میلمانه کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه نه ضیا الرحمن خبره کوم. غواړم چې د فرزانې یوه ښه سندره موږ ته نشر کړي او د ازادۍ د راډیو کارکوونکو سره مننه چې موږ ته د واټساپ شماره راته فعاله کړې، ځکه چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې ساده ټلیفون کار نه کوي، نو یوازې واټساپ باندې موږ ته مازیګروای شو. مننه، تشکر.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. ما سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ټول ګران همکارانو او اوریدونکو ته ورسیږي. بیا هم امان الله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واتس اپ په لیکه سره ملګری سوم. ما ته به یو سندره د برېښنا امیل په آواز کې نشر کړي. ډالۍ کوم خپل ګرانو ملګرو ته لکه نور آغا، ستار، شمس الله، سردار ولی. ډالۍ دې دا ګرانو ملګرو ته او د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ګلونو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله الفت د هلمند ولایت ګریس ولسوالۍ څخه د ورساب ته لارې دا پیغام پرېږدم. نو ماته که د برېښنا میل په واسه کې سندره نشر سي ډېره به مهرباني وي. السلام علیکم.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم، کچی زانی
سچ سلام علیکم، ز بسم الله احمدی دی کابل ولایت څخه می غږیز پیغام ستاسو ته ایښی ده. نو زه د بریالي صمدي په اواز کې یوه سندره غواړم او ډالۍ کوم محمد ناصر ته په جرمني کې، او رحمت الله ته په فرانسه کې، نور الله ته، نو وحیدالله ته، وحیدالله په امریکا کې. خوشحاله اوسئ، ښه ورځ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظری ریڈیو اور دم کو ککون تہ سلام و نوام پہ دی ہل شب ہے سدس محمد شکرند ہل مند ولایت سے واٹس ایپ پر لکھ ما تا و پخیر کی د بریالی سمدی یو شکل سندر نشر کی زبر دو ٹا پی دتا و زچی د کارستلی راسم زچی د کارستلی راسم زچی د کارستلی راسم ستا په تصویر جانا نزان وسا کوم یا بزما نصیب خرابی یا بزما نصیب خرابی یا بزما نصیب خرابی یا با دا ټول یاران دغه سیوی نه او
شمر سفر موری اگو بچو تخیرات غواڑی سوال گری موری پی بن جا مون دیل گے پی بن جا مون دیل گے شمر سفر موری بچوں تخیرات واڑی سوال گری موری پہ بن جاؤں دل گے تمام جون دن دی دیرونو او مرگو داستان دی تمام جون دن دی دیرونو او مرگو داستان دی اللہ دیو رحمی اس کا پہاڑ مجبوری موری پیون جامون دی شمسا پری موری اگو بچو تخیران واڑی سوال گری موری پی بن جامون دی مالک لو سکو چیز بتا من سب نن
السلام علیکم سلامان تاسو ته چې موږ له آزادۍ راډیو نه او ټول اوریدونکو ته او ټول همکارانو ته هیله تر کړو خوش خوشاله او صحت خوندان مې تعالی کړ سره غلی یو ځنی بیا احمد الله تعالی او بیا له ښکلې هلمند ولایت مرجی ول سوالینا سندره واړم دا اوریدونکو په خوښه او دالې دی ځلان صاحب ته او زواک صاحب ته هلمند یار ته بل پیغام پوری احمد الله تعالی د خدای په
السلام علیکم آزادۍ راډیو ته ما غوړ سیږي ایدا د احمد یم اړیکه مې لګریش او سوالې دې مې مند اوس خنی ولې ده نشا سوار او د ګلپانی په आवाज کې شو شایسته سندر وته نشه کوي
ستم دربان دینا کوما ہو خویا
سترگی دی دیار شایستی دی داسی غٹی دی لا گردی دی لا هم خوجی دی یار استا سترگی پا ما اورونه لگیوی لکه باران غشی پر زړه پر هارونه لگیوی سلامونه نیکی هیلی تاسا او د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته په دې هیله چې خوش خوشاله او جوړ بیاست بیا سره ستاسو سره په لیکی کې هم زه محمد یواز یم د هلمند ولایت د کرشت ولسوالی سره په دې هیله چې د ازما پیغام نشر کی نو ما ته به یو ښکلی ښایسته سندره د شاپاروک په حواس کې راته نشر کی دالی دیوی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو بشي سندره د عبیدالله جان کنداری په حواس کې غواړم. ایتلا او پاپر کرشن د کندهار ولایت میوند رسوالۍ د کوکې د کلي څخه وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو سندره غواړم د حیات افغان په غږ کې ډېره مننه ډالۍ چې بي ټول اورېدونکو ته په خاصه توګه چې زما غږ اورې ټولو ته ډالۍ وي د خدای په نوم.
السلام علیکم دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاستا. دلته ته راغلی جنت ګل بریال د پکتیکا ولایت مرکز شرن څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پرېږدم. هیله ده چې روغ جوړ خوښه خوشحاله بیاستا. ما ته سندره دی جاوید امرخیل په غږ کې نشر کړه. تر بیا او بل پیغام خدای په امان کې چاري.
سلامونه د ازادي راډیو ګلونو اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالله حنانزم د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ ستاسو سره د واتس اپ پر پیغام پر لیکم. ما ته د جاوید امیرخیل په آواز کې یو ښه سندره نشر کړي. ژوند غواړو دا مونږ لومړی تماس دی. هیله کوم ما ته دا سندره نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلی او تاسو سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. ظهیر افغانم د هلمند نه میاړګنې ولیدا. ما ته به هغه غزل نشر کړي چې وای کورې زموږ وطن کورې زموږ او ډالۍ کوم راز محمد مینوال ته او ګلامتن حاته دې ورسیږي. نور لا شایسته وخت نه نیسم. الله پامان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد سلیم د میدان وردګ ولایت شیدابات ولسوالۍ څخه درته یو غږیز پیغام پرېږدمه. د هیله مې دا چې نشر شي، که دا ورې زما پیغام نشر شو نو بیا به خپرونې ته نور شی هم درته راوړمه. او په پای کې یو سندره راته نشر کړې د جاوید امیرخیل، وی چې وطنه مورې زمونږ. نور مې د ښایسته خپرونې وخت نه نیسم. د الله په امان.
ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی راژیو.